السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایتالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په 8مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینی غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون څلور اویا تنه نور افغان بندیان هم خوشې او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشې شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزې کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کیږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په 8مه په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلي اوکراین ته سفر وکړ، څو د هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتریش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی، د دې سازمان مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته ویل چې ښاغلی ګوتریش اوس مهال په اوکراین کې دی. د سرمنشي دفتر ویلی دی چې ګوتریش به نن د مارچ په 8مه سهار مهال له زلنسکي سره وګوري او ټاکل شوی چې له اوکراین څخه ووزي او د پنجشنبه په ورځ به په نیویارک کې خپل دفتر ته ستون شي. د بنگلادش په پلازمینه ډاکا کې یولس کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازدیګر مهال د یوې اووه پوړیزې ودانۍ په څلورم پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له چاودنې 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او یولسو کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې اور لګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه زیاتره وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 18مه او 19مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لمړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ د استرالیا وتل اعلان کړل، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو چې تر ډیره د مارچ د 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړي دي. په یو راپور کې به واورئ چې ولې د ښځو د حقونو فعالانې د مارچ د 8مه په مناسبت په خپلو څرګندونو کې د افغان میرمنو پر وضعیت خپګان ښیي.
ځکه ټولې افغانې ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د 8مه په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. که چیرته یو خزه د کور څخه بهر وځي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د خپلو مرستو د رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی، خو آیا دا مرستې اړو کسانو ته رسیږي؟
د بشری مرستو په مورید دا یان چې د زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپانه درغلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګیدلی دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي لګڼو ښځو سره چې خبرې کړي، هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړونکې پرېکړه بللې ده. د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پرېکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې تیره اونۍ له 15 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا میری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډېره ځپلې ده. میرمن امیری لیکي په دې برخه کې د ښځو رهبري خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبرۍ کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې دغو اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 9% زیاته شوې چې یا امیندوار دی یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروالا او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې له کبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډېریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منې کړې. طالبانو چې ټینګارې کړې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمیر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمیر یې نږدې 40 تنو ته رسیده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې بیا معترض نجونو او ښځو ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوی چې دوی خپل غاک پورته کړي.
د افغان معترضون جنو او خوځو غونډه دي چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د سختري ذکرن لارې پر بنسټ لګول شوی بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخ ته راټول شوي وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طولو خزو چنن یه عدالت غوختنه او اعتراض وکرد هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیاله ری
حالتشان بخیم است
معترض انجونو خزو غوختنه کولا چه دنجونو خونزی و پهانتونونه ده پرانستل شی او در خوادی خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو او خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. د خوځوباره د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضون جنو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جنې او ښځې نیولي زندانی کړي دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هاخوا په پکتیکا کې هم معترضین جنو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوي وي یوې یې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډېر زیات دي. که چېرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووځي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کېږي. په طالبانو له لورې دوی درول کېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې تاسې محرم چېرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هېڅکله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق هلته د بندېدلو خبره نه ده سوې، د امرسانی خبره سوې ده. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند سو، دا نو ولې بند سو. بې ځایه د خلکو افکار په خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بې انصافي نه ده په کار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لایې دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظره په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او که نه.
نن دا مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغاني ښځې او نجونې نن ورځ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پانتون شروع کېږي نه شروع کېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، اوس بیکار یم.
پکرای کور کې
ژوند کوو، ماشومان
مې ټول ناروغ
دي. طالبان څنګه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوی دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونې راپورونه او مرکې مه هېروئ. قدر مناوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم کوو، خو اوس ورزو نور مسایلو ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په وینا د محل هر ورځ شاوخوا زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی له نوي لوجستیکي مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوي لوجستیکي مرکز ظرفیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکي مرکز څخه شاوخوا زر تنه خوراکي توکي افغانستان ته لیږدول کیږي.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې 1000 متریک تن خوراکي مواد له پولي تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز کار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړول به لمو سره مرسته وکړي چې وکړای شو په خبره هغو 100 میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرسته ته اړ دي د خوراکي موادو مرسته ورسوو. مګلا هم یو اشاریه 15 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لري چې د پلان لمخې ټول هغو کسانو ته مرسته ورسوي چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د 2020 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته باندې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوې دي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وای د دوی په نامه راغلي مرسته پر دوی په منصفانه ډول نویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم. د بشري مرستو په مورید دا یم چې د زمیدون ولسوالۍ ته د نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه در غلې او کوم خلکو سره مرستې نه دي شوې. دغه 40 میلیونی ډالر کوم مرستې چرسي دغه بوغه کې موږ رئیس نو مرسته نه ده شوې. دغه ولسوالۍ ته نور غلې دي نه دي دوی کرکونکي روغلې دي. اگر چې دلته خال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید آئنده کې فکر وته وشي.
پرواله د بکول سوالی خبرې کوم مله مسجد ولادت د اوښتنه د چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زغ علی ملاده هلمن ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم ورده هلمن په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څمرسیا او نمانځي زموږ نمانځته کېږي او د مسکینانو نمانځته کېږي. مولا زادی راځي د داجې له دې چې دا زموږ پیغام نشي کې
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي په اوکرين کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درانه زیانونه لیدلې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي د اوکرين جګړې په ټوله نړۍ کې د سوانګ او خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي په اوکراین کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکي مرګ ژوبلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرون سه شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction of a shocking
په اوکراین کې جګړه د ملکی مرګ ژوبلې او د ټکان ورکوونکو ویجاړیو سبب شوې. د اوکراینیانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیانمن شي. د سون او خوراکي توکو پر بیو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو یې منفي اغېز کړی دی. دا ډول زیان کولی شي په اروپا کې د جګړې له لارې یو وار بیا ټولې نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ییز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کنفرانس کې وویل د روغتیایي څارنې پر مرکزونو حملې د طبي تجهیزاتو کموالی د خلکو بې ځایه کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوي چې د اوکراین ګڼ وګړي له وړ روغتیایي خدماتو بې برخې شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه د ته زمينه برابروي چې د اوکراین غلجات د تور سمندرګي له لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څخه باندې یو کال کیږي چې له کبله یې د مسکو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد یې غواړي د لیوپارد دوه په نوم لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولیږي. بلاشاک په یوه کنفرانس کې وویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد دوه ټانکونه څلور ارادې لیږل شوي او لاس نور ټانکونه به را روانه اونۍ اوکراین ته ولیږل شي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې وشوه د اروپا پر امنیت او د اوکراین پر ملاتړ خبرې وکړې. په هغې غونډه کې پولند ژمنه کړې وه چې په ټوله کې به اوکراین ته څوارلس ارادې لیوپارد دوه ټانکونه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان ښځې له بېلابېلو ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه محرومې شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته ژوره کتنه شوې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوي دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په چاودنه کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانه که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو چاودنه وشوه، لاسونه، خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغ شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق ما را پایمال
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دی راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې به حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، نو اکثره د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي که نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شته نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دیني مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته، او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دیني رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري، او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
په تیر جمهوري حکومت کې د بشر حقونو د خپلوا کمیسون مشره او د رواداري سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست، در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري، اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوبکیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي، هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي، او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
ستاسو له پیغامونو
کله چې نوي حاکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي، نو دا د روحن له خاطره د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کېږي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هیواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه وغواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ما ته هغه خوب لیدلي. هماغه په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره شي. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی مونږ لپاره.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه
کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي په هغه باندې باور لري، د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ راغلی